السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې امریکا یو شمیر هیوادونو ته خپل ځنډول شوی بشری مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
متقاعدین وایي د طالبانو مالی وزارت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
دوی وعده کړی و چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکي د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کوو او تر ګډو نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پیرا پوښوي نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارځواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلې. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپلو سرچینو په حواله خپور کړی او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولي. د دې وزارت ویاندې ټمی بروس د اپریل په اتمه یوې خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د هغو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېری یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوی. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی یم. دغه حالات دی، یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه کړې، پیسه ټیم دی په باندې 10 بجې په دغه خپه یم. په افغانستان کې د خپل کور نشته، ګړی کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړي 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورو بیګا ته خلک ډوډۍ تهران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي که د چانه پښتنو کې ورو بیګا تهران پاتې دی ډوډۍ ته او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چکیږي کده حالات دي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرستې دې ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداری ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کیدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پیل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې، محلوي جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خو برش داده میشه، ما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوا نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اتل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود با کدام مشکل برد یا یک لقمانان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي، چا ته ودرېږي، چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلي اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوي چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دي د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو لپاره پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د دې لمریز کال مرغومی میاشت که د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد تر شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغه ته دغه پیسې د هغه خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ سي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداری له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1300 زیات دی، او که دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمېر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکي اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې وی ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اورېدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ سوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون ترتیب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کېږي او هغه پیسې په بانک کې راټولېږي، په هغه باندې هغه افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پرې ګټي، خپله پشتیبانه کې یې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کېږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کېږي. نو بنا اندغه پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه، په تېر نظامونو کې نظام خو با افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو ورور ټول شیان له ځان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړیږي وزا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ سوی دی، دا اوس یو 15 کاله شپږ کاله دوی په قدرت کې، اما داسې خو نه شي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نه شي، او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه، هیڅ امکان نه لري. دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراعاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې کچیر دوی وس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاوت نه درکوم، دغه پریکړه دوی نسی کولای چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاوت ورنکي. ولې؟ دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسؤول جمهور رئیس امیرالمومنین هر څوک چې بولی د هغه د توشیح سره بیا دا قابل د اجرات دی. دا خو یو ملي پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخ وو.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کیږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطه او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه یې خپره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریسټینا سارا له اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي، خو دا نشي ویلی چې آیا دوی له وړاندې په خوارځواکۍ اخته وو او کنه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي، خو خبرداري ورکړی چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کیږي. د دوی له ډلې یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفری او دو نفری خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کیږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړې توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او ان هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتیکم پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کم کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشټوالي لامل شکایت کړی او دای غیر انساني او سپکاوی ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2024 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیف د چرلند د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2024 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له 13,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به د پکتیا د جانخیل د اوسیدونکو په حواله واوري چې هغه شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان کزو د حقونو یو شمېر فعالان ایټالیا ته د سلګونه افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جی ډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمېر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوي موکیل لري چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر هم چون سازمانها است لطفا
که داسې سازمانو نشته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي تاسې اعلان کړئ نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایټالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایټالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 1 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 328 مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایټالیا ته انتقال شي. په هغه اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې دا هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمینه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیې څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنډ ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوي غوښتنې نه منل کېږي. د یادونه ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري راهیسې نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نه شي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوې. وروستای راپور اخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنیو له ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګ راتګ کې له دوامداره ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزر نشي کولی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیرو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټ امتقادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي. موږ غوښتنه تر کو او پرګدوینه چې موږ دا سړک څو موږ ته تر جانخیل پر پښو نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لارتون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ورګړیدل د سپرلی ژوند ته ګواخ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري. دونګ دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګردیز لاره وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونځو سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول. یغه کله په لار کې مشکل ته شي او یا کلینیک چې سره ورسوي ام ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو مګي شارنه وته وړو.
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمه ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
زازیاریوب سرک د پټن پټان کې د قیمتې ده، د نری بندلار ده، هغه باندې جغل اندازي کار پی روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي هغه باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د پرلپسې جګړو شاهده وه چې له دې کبله نه یوازې یاد سیمې ته غځېدلې لارې او سړکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکي د پوهنې، روغتیا، او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، د طاهر روخان په همکارۍ جوړه شوې دغه خبرونه ورو ورو پای ته رسوو. په پای کې هم ستاسو پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي که نه؟ جواب غواړم. مننه، خیر اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ اس خیریات اللہ پاک موسم هیله در سکو ان نامی سی در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان سو غشتنه دغه د چی ز موږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی مشتر لکی یاد بدله او مرسته راوسته ز موږ سره په دغه کاله په ګناکار سره کوم مرسته لیدل لانه نه کوم مک نه بدله را سره کړی دا موږ وږی تږی د شار خلکو ته مګورې وروره دا وک کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورور. افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نسته، خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به وئ. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله. غریبان خلک و، نو دا خلک کومه چاره وي، کومه لاره وکړي، نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکنارې راباندې بند کړه، نه مرستې شته، وعدې یې کړي د مرستو، هېڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دوی فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه و حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي. دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته بیا د تاریاک رایله کې د مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بلری زکان کو زه برښنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو تر د زړه کوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. هیله د چي تاسو ټول قدرمن او بلری زکان کرا تر او جوړو صحت مند او سریه د صحت جامع وبم پتن می تر نو زکان کو د چي مرسته تاسو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړي لوسته. نو هیله د چي تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او په بشپړ توګه سره د نن ورځې د لوست په حقله معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلسې مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي: لومړی، کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم، د کرنې لارې چارې، درېیم، مهم کرنیز تولیدات، څلورم، د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول. کوم چې موږ تاسو بنن وز مردا ګران هیواد افغانستان د کرنی او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث پول. دا چې موږ ګران هیواد افغانستان درنوز د کون کو یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداری باندې ولاړه ده، یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداری باندې ولاړه ده. نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملوننی نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کړو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې ده په خپله د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کیږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډول څخه رامنځته کیږي، د پر ځمکه باندې مستقیمن اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالی چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کلرمن او ګلالي زده کوونکو موږ ویل سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هیواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې موږ په هیواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کیږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټاره ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 15.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کیږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وي دا به نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ او تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کیږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانۍ طریقه یې کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکښې رسول کیږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي، لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کیږي، چې د دې موخې لپاره یوازې په 60% څخه تر 80% پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربني سرته رسول کیږي او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پر کې کړې، چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نورې اړتیاوې پر کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دي دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل سو نوی بازګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زکونکو د دې ترڅنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ترسیږي چې لدې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات خلکو اړتیا نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي همچنان د دې ترڅنګ غلي دانې دي دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازې د 1500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګ یو زیات شمیر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لیږد او رالیږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه د برق له خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو له جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اکثر کیږي، چې هغه کار چچکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی سو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې ترڅنګ درمنه زده کوونکو مهم کرنیز حاصلات په حق لبل بلوچ زمر په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي. دا چې زمر ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کېښنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زمر ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا زمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلې و چې افغانستان یو درې برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نورې برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټار کرنه په کې سرته رسول کیږي او نور کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه دلبړ ارزښت لرونکو ساحو له جمله څخه شمیرل کیږي، چې دغه غلا د کرنې د ورډ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملی ازمکې نیسي، چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري، چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سبب پکې شامل دي، چې سبب هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، یا هم تولیدات له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، گازرې، شلغم، کجو او ګلپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات دي، البته دریم چې دي هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې قرار کیږي، چې اجبار په خپل تود اقلیم ته ضرورت لري، او هم چې نن په دوبی ژمنی موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کیږي. څلور هم لغونو څخه ورسته ورېږي دي، چې خورا مهمه غله ده، چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو، یا هم قرارلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کیږي، او بولرونکو سیمو کې کرل کیږي. د دې ترڅنګ پینځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي، چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زکون کو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات و پیژندل وس هم د کرنی جغرافي ویش پر لور باندې رسو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنی جغرافي ویش په حق معلومات ترلاسه کوم. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه او سی ژوندو ده موږ تاسو ته سرګند کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دنیز مشبط هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سی دي او دغه تولیدات زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ ستاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې سابه او میوه کرل کیږي چې د ستپ زمکه او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې نن زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستپ سیمو زمکه لرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیز حاصلات لپاره ښه سیمې دي. د دې تر څنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینونه زموږ د نیولې ده هم چې نن بل برخه شته اوربشي سناسه زموږ د هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه المرګولې دي اصغر د کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې تر څنګ وروجي هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه ځمړ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زموږ تاسو ته نن ورځ لوستر هم دې ځای پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وریجی په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي. درېم سوال عصري کرنې لپاره څه غوړه سوي. سلام سوال آیا په خاني کرنه شوه کچيري شوه خو خپل معلومات منشته کې نور نو قدر منو غلړي د کون کوز مرستاسو د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چيف سمو زکړي وو سي جواب پیسې پوسي وو سي تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسري رم دلا پمان شوه وخت
د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو زبرشنا غم پارت اس ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می تر نو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي پایته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې د خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا له منو ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کړئ. خلری سکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیا مضمون لمړنی لوست تر سي اهداف چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات. ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې دریم شمالي سرحدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه ذکر کړئ. درنو زکون کو دلوست پیل پشه بو کی لمړی مجاوته سوزمر دکران هیواد افغانستان موقعیت چلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو لکه سره مسی مجاوته ټول په هیڅ روز مرکران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمله څخه دی چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ ویل چې روز مرکران هیواد افغانستان د طبیعي ځانګړتیا له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو غرنی هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ زده کوونکو روز مرکران هیواد افغانستان په اسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د اسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمن او لالی زده کوونکو روز مرکران هیواد افغانستان په اسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان مساحت په اسیا له یو چې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په اسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ کډرمنه ګلالي زده کوونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1399 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1399 مریض کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان ازمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ کډرمن او لالي زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان عزت سرحدونه یا هم پولی لري او هم چنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او هم چنان جنوبي پولو په حق له معلومات لاسته راوړو. بلن او خلص ډول سره کشری وایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري. خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پول لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښ په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړی دي چې دغه کښه د جبران کومه کښه چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د دې ډورن پر کښه په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنگاناک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 24 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 24 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ اسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی. ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر د پورې مربوط دي چې د منځنۍ اسیا هیواد کې هم سمندر ته لار نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د اسیا د لوی وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیایي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لري چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او سرور خو په اړه معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو ټول کډر موږ زده کوونکو پوسی او اوسېږي او معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په حق لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیه د پرمختګ د سیاست لمخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس ول. کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس ول، نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت ول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونه ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول، په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونمولې، چې دغه تړون د رانزده کوونکو په 1215 کال مریز کال کې د غبرګولۍ د میاشتې په 22مه نیټه په 1923 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر امر سره ونمول شولې، چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنوزده کوونکو ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل، چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول، چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلي ځای ته په خپل وخت دوی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې وه هغوی په خپل وخت باندې دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړله او پر سیمو باندې یې استمرار پیل کړه، چې په پنجدې ته نږدې شوله، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله، چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات یې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړ، نو دوی ونسوای کولی چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 مریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزری روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1380 میلادي کال کې چې د 1216 لمریز کال سره سمون خوري شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کړه یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرشي وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګه د دې ترڅنګ د تزری روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هما په پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي واوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښه ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم ښه وخت درته غواړم. د الله پامان.
شان وایا بیا غشان